صفا صدیقی تاسو هم ستړي مسي اوریدونکو ته زما له خوا سلام د ازادي رادیو د خبرونه تر 9 بجو ده په راپورونه کې اوري چې افغان حکومت وی ولسمشر حمید کرزی د ولسمشری د دویم ځلې انتخاباتو په صورت کې د هیڅ کوم کاندید پلوي نه کوي په پیل کې له سفی الله ستانکزی نه خبرونه اوري
سلام د خبرونو سره ټکی د کابل امنی قومندان جنرال ظاهر لازدی سره په خبرو کې د کابل نړیوال هوایي ډګر په شاوخوا سیمه کې د راکټونو د لګیدو خبر تایید کړ خو ویل چې چاته پکې زیان نه دی اوخته ورسره دی چې د کونړ چارواکو د دې ولایت پر ځینو سیمو د ډیورند له پوري غاړې د توغندې د لګیدو خبر ورکړ د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې د هیواد دفاع ته پوره چمتووالی لري د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د اپوزیسیون زرګونو پلویانو پرون د تیر کال په عمومي انتخاباتو کې د درغلیو د ادعاو پر ضد مظاهره وکړه سرګه هم کورنی خبرونه د کابل امنی قومندان د کابل د نړیوال هوایي ډګر په شاوخوا سیمه کې د څو راکټونو د لګیدو خبر تاییدوي خو وایي چې چاته پکې زیان نه دی اوخته جنرال ظاهر نن سهار له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د څو چاودنو غږونه د نړیوال هوایي ډګر په شاوخوا سیمه کې اوریدل شوی چې تر ډیره احتمال کېږي راکټي حمله بوي دوی تر ډیره احتمال شه چې دا راکټونه به وي د کابل بهر سیمو څخه توغل شوي وي خو څو خلکو ته زیان وړوي خو له نیکه مرغه چې کوم څوک نه دي پکې ژوبل شوي ښاغلی ظاهر وایي اوس وخت سیمه کې وضعیت آرامه دی او د دوی تحقیقي ټیمونه خپل کار پیل کړی څو د دې پېښې په اړه معلومات ترلاسه کړي ورسله دی چې د کونړ چارواکو د دې ولایت پر ځینو سیمو د ډیورند له پوري غاړې د توغندیو د لګیدو خبر ورکړ د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې د هیواد دفاع ته پوره چمتووالی لري د جمهوریت ریاست د رسمي ویبپاڼې د راپور له مخې دفاع وزیر پر هغو حملو چې د پاکستاني ځواکونو د توپخانې ډزې بلل شوي دي د امنیت شورا په پرونۍ غونډه کې اندېښنه څرګنده کړه د کونړ امنیتي چارواکو تېره ورځ ازادي راډیو ته وویل د پاکستان پوځ د دانګام او شیګل ولسوالۍ پر اړوندو سیمو د توپ له ډیر شو زیاتې ډزې کړې دي د کونړ امنیي قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیلی ازادي راډیو ته وویل حملو د سرځیان نه دی اړولې خو کاروندې او باغونه سخت زیانمن کړي دي د جمهوریت ریاست د ویبپاڼې د راپور له مخې د دفاع وزیر بسم الله محمدي د ولسمشر حامد کرزي په ګډون د ملي امنیت شورا غونډې ته د هیواد د امنیتي حالت په اړه د راپور لوړاندې کولو وروسته وویل چې افغان ځواکونه د هیواد دفاع ته تیار دي د کورونې چار وزارت په ننګرهار ولایت کې په پوځي عملیاتو کې د سرخود ولسوالۍ لپاره طالبانو له خوا د نومول شوی ولسوال په ګډون د نهو وسلوالو طالبانو د وژنې خبر ورکوي د کورونې چار وزارت په یو بیان کې چې پرونی خبر کړی ویلي چې د سرخود ولسوالۍ په ککړک سیمه کې د عملیات اوس هم روان دي بیان زیاتوي چې پروان عملیاتو کې افغان امنیتي ځواکونه د زیان نه دی رسیدلې د کورونې چار وزارت په یو جلا بیان کې په بیلابیل ولایتونو کې د تروریستانو ته د چاودیدونکو مواد او وسلو د لګیدلو په تور د شپږو کسانو د نیولو خبر هم ورکوي د کورونې چار وزارت په بیان کې راغلي دا کسان د امنیتي ځواکونو لخوا په ننګرهار پکتیکا او تخار ولایتونو کې نیول شوی دي او د غور د ولایتي روختون ډاکټرانو د یو سیمایي محکمې د هغه حکم په وړاندې د کار نه کولو اعتصاب کړی چې لمخې د دوی دوه همکاران په حبس محکوم شوې دي د ډاکټرانو چې د ولایتي روختون مخې ته خیمه وهلې وایي د دوی دوه همکاران د امن د کور لخوا د سقط جنین لپاره د روختون ته داستول شوې مېرمنې په دوسیه کې په تصویر مجرم پیژندل شوې او په یو نیم کال تنفیزي حبس محکوم شوې معترض ډاکټران د محکمې د حکم غیر عادلانه بولي د غور د ولایتي روختون سرطبيب زلمی نورزي ازادي رابطه ویل ترڅو چې محکمه خپل پریکړه فسخ نه کړي خپل کار ته بستانه نشي خو د ډاډ ورکړ چې یوازې د عاجلو ناروغانو علاج ته چمتو دي
در مقابل مریضای عاجل عملیاتی زخمی
وی د عجل عملیاتی ناروغان او ټپیانو د نور عجل په خود علاج لپاره زموږ روغتون سلیری وش ساته پرانسته ده خو موږ به نور خدمات تر هغه وخت وړاندې نکړو تر څو چې د دوی د سی په اړه بیا غور نه شي د غور ولایت محکمه د خپل حکم دفاع کړي او ویلي دي چې دوی د پریکړه د موثق اسناد پر بنسټ کړي لاندې د میورس د سیمه اونړي خبرونه مهیروي بیا هم خرغلی د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د اپوزیسیون زرګونو پلویانو پرون د تیر کال په عمومي انتخاباتو کې د درغلیو د ادعاو پر ضد مظاهره وکړه د دې مظاهرو مشري د پاکستان د کرکټ په خوانی لوبغاړي او سنی سیاستوال عمران خان کوله په دې مظاهره کې چې د پارلمان مخې ته جوړه شوې و د پاکستان د بیلابیلو سیمو شاوخوا 15 زره کسانو برخه اخیستې و عمران خان خپل پلویانو ته په وینا کې پر حکومت د 2013 کال د پارلمان انتخاباتو په درغلیو کې د ګډون تور ولګو او په څلور وړه صوبو کې ترې پر نتایجو اعتراض وکړ د ده هم درز د انتخاباتو د کمیسیون د غړو د استعفا غوښتنه وکړه. د 2013 میلادي کال د می د میاشتې په انتخاباتو کې د لومړي ځل لپاره په پاکستان کې په ډیموکراتیک ډول د چارو واګې نوې حکومت انتقال شوې. په پروسګونو انتخاباتو کې د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې د پارلمان له 322 څوکیو څخه 190 څوکۍ وګټلې، خو د عمران خان تحریک انصاف ګوند د 40 څوکیو په ګټلو سره په دریم مقام کې راغی. تمکی کینن د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران په بروسل کې د یوکرين پر بهرن خبري وکړي. اټکل کېږي چې وزیران به پر زینو کمپنیو د بندیزونو د پراخولو په برخه کې لومړی ګام واخلي. تمکی کېږي چې دوی به د هغو کمپنیو د شتمنیو د کنګل کولو د ممکنولو پر لارو چارو خبري وکړي چې د یوکرين په بهرن کې ښکېل دي. په همدې حال کې د اروپای ټولنې د شورا مشر هرمان وان رامپوي چې د دې ټولنې د 28 هیوادونو د رهبرانو مشري کوي، یوکرين ته ځي چې له موقت حکومت سره وګوري او د می د 15مې نیټې د ولسمشر خباتو په درشل کې د دې هواد د صوبات پر لارو چارو ورسره بحث وکړي. اروپای ټولنې په داسې حال کې پر بندیزونو بحث کوي چې پرون موسکو په علاوه یغیانو د یوکرين د ختیځ په دوه سیمو کې د خود مختاري لپاره ټول پښتنه وکړه. اروپای ټولنې دغه ټول پښتنه غیر قانوني بللې او ویلې دي چې نتایج به په رسمیت ونه پیژني. د همدغې ټول پښتنې په اړه په خبر کې اوري چې د یوکرين په ختیځ کې بیلتون پالو په هغه ټول پښتنه چې په خپل سر یې پرون ترسره کړه په سلو کې د نوي خلکو د ګډون ادعا کړې. په دونیتس کې د روسیې پلوي فعالان وایي چې په سلو کې 9.5 خلکو د خود مختاري پلوي رای ورکړي. د فعالان همدارز ادعا کوي چې په سلو کې 15 خلکو رای ورکړي. دونیتسک او لوهانسک د یوکرين د ختیځ دوه ښارونه دي چې پرون د بیلتون پالو لخوا د خود مختاري پلوي ټول پښتنه پکې وشوه. په لوهانسک د دې ټول پښتنې د نتایجو ارقام نه دي ورکړل شوي. دا ټول پښتنه په دونیتس او لوهانسک چې د یوکرين د ختیځ د ټول 6.5 میلیون نفوس 6.5 میلیون وګړي پکې اوسي وشوه. د یوکرين د بهرنیو چارو وزارت د ټول پښتنه یو خندونکی جنایت وباله چې د مسکو لخوا تنظیم شوی. له دونیتسک ښار څخه په تصویرونو کې د رای ورکولو د مرکزونو مخې ته د خلکو اوږدې لیکې لیدل کېدې، خو په نورو سیمو کې د رای ورکولو مرکزونه نه وو او د بیلتون پالو مشرانو وویل پولیسو د دې ولایت په لویدیځو برخو کې خلک د رای ورکولو مرکزونو ته نه پرېښودل. د یو بل خبر له مخې د یوکرين د ملي ګارد سرتیرو د دونیتسک ښار په 1.5 کیلومتره واټن کې پر هغو خلکو چې د کرانسو میسک سیمې د ښاروالۍ مخې راټول شوي وو ډزې وکړې. د یاغیانو سرچینو ویل چې په ډزو کې یو تن وژل شوی دی. د بیلتون پالو مشر دینیس پوشیلین اتار تاس خبري اژانس ته ویلي چې یو ملکي وګړی وژل شوی. په عین حال کې پر انټرنیټ په خبرو شویو ویډیوګانو په پوځي یونیفرم کې مخ پټي کسان لیدل کېږي چې د کرانسو ارمیسک د ښاروالۍ مخې ته د بې وسلې اعتراض کوونکو په پښو ډزې کوي. او ورسته خبر هم ده چې د لیبیا چارواکو د لږ تر لږه 24 هغو مهاجرو د مړیو د موندل کېدو خبر ورکړی چې اروپا ته روانو. د چارواکو په وینا دا کډوال د هغې کښتۍ د 130 سپرلیو له ډلې وو چې څو ورځې مخکې د دې هېواد سواحلو ته نږدې په سمندر کې ډوبه شوه. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واورېدل. په افغانستان کې د سهار 8:08 شوې. افغان حکومت وی ولسمشر حمید کرزی د ولسمشری د دویم ځلې انتخاباتو په صورت کې د هیڅ کوم کاندید پلوي نه کوي. داسې ګمانونه کېږي چې ولسمشر شهید د جمهوري ریاست په دویم ځلې انتخاباتو کې د زلمی رسول ملاتړ وکړي.
دا خبره سمه ده چې ښاغلی زلمی رسول په حکومت کې د جمهوري اسلامي کلي سره نږدې پاتې شوی دی، خو دا په دې معنی نه ده چې دوی حتما د رئیس مهمات د انتخاباتو.
د ننګرهار په سرخرود ولسوالۍ کې پوځي عملیات سوي او په کندهار کې پولیسو یو ځوان زندې کړی او وژلی دی. افغانستان غواړي له ترکمنستان څخه 3.5 میګاواټه برېښنا وارده کړي.
د دې قرارداد تړون شوی د ترکمنستان سره او د دې پیسې چې افغانستان سره مرسته کوي نړیوال بانک دی.
نور مسایل هم څیړو. 219 پروګرامونه په همدې خبرونه کې واوري. اساسي او بشري حقوق او د ورکو عزیزانو پلټنه. د افغانستان د دولت د ریاست ویاند وی چې ولسمشر حمید کرزی به د ولسمشری د دویم دورې د انتخاباتو په صورت کې د هیڅ یو کاندید پلوي و نه کړي. ولسمشر حمید کرزی ورسته له هغه یو ځل بیا پر خپل پخوانی دریس ټینګار کوي چې پرون زلمی رسول له ډاکټر عبدالله عبدالله څخه خپل املاتړ اعلان کړ. ایمل فیضی وی ولسمشر کرزی غواړي چې له د څخه شفاف او عادلانه انتخابات د یو میراث په توګه راتلونکو ولسمشرانو ته پاته سي. جزئیات له احمد تکل ناوري.
سره له دې چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو وروستي نتایج تر اوسه نه دی اعلان شوی، خو تیر ورځ وروسته لدې چې زلمی رسول له ډاکټر عبدالله عبدالله څخه خپل ملاتړ اعلان کړ، د دولت د ریاست ویان وویل چې افغان ولسمشر د هیڅ چا پلوي نه کوي. ایمل فیضی ازادۍ راډیو ته وویل چې له عبدالله عبدالله څخه ملاتړ د زلمی رسول خپل کار دی او ولسمشر کرزی په دې پریکړه کې نه دی شامل. فیضی ډاډ ورکړ چې ښاغلی کرزی به که انتخابات دوهم پړاو ته هم ولاړ شي د چا ملاتړ ونه کړي.
کوم اعلان چې ښاغلی زلمی رسول پرون وکړي چې ګواکې دوی به په انتخاباتو کې د ډاکټر عبدالله څخه حمایت کوي په انتخاباتو کې، دا تصمیم کاملا د خپل شخصي نظر او خپل شخصي فیصله ده. په دې اړه نه د جمهوري حامد کرزی سره خبرې شوي دي او نه هم مشوره ورسره شوې ده. ښه میراث به د رئیس حامد کرزی دا وي چې د په وروستۍ دوره کې کوم انتخابات چې ترسره شوله یا ترسره کېږي دا ډېر ښه انتخابات وي، دا به ډېر ښه میراث وي جمهوري حامد کرزی.
تیرونه ښاغلی کرزی د ولسمشرۍ له دوو مخکښو کاندیدانو او د انتخاباتو د دوو خپلواکو کمیسیونونو له مشرانو سره په ارګ کې په یو غونډه کې وکتل. له دې سره بیا هم داسې اوازې خپرې شوې چې ګنې ولسمشر کرزی غواړي دوهمې دورې ته د انتخاباتو د تلو مخه ونیسي او د دواړو مخکښو کاندیدانو په ګډون د ملي مشارکت د یو حکومت د جوړولو لپاره خپل سیاسي بقا تضمین کړي. د امریکا د مریلند پوهنتون څېړونکی محمد شفیق همدم وایي د ښاغلي کرزی لپاره خپل سیاسي راتلونکي ډیره مهمه ده.
رئیس جمهور دم غړی په دې ډیر بوخته چې خپل سیاسي نفوذ او خپل د قدرت د حفظ لپاره پراتین کې حکومت کې خپل مسؤلیت لپاره یو ځای ځان ته وګوري تر دې پورې چې یو بل کاندید حمایه کړي. نو دوی ته ټول مهمه خبره ده چې داسې یو کاندید وګټي راتلونکي انتخابات چې وشي کولای شي رئیس جمهور ته ست خوندیتوب او امتیازات ورکړي.
لدې مخکې په افغانستان کې عمومي نظر دا و چې ښاغلی کرزی د زلمی رسول پلوی دی او هیله لري چې نوموړی انتخابات وګټي. منتقدانو به دا هم ویل چې ټولو چارواکو ته د ښاغلی رسول په پلوی د لاسوهنو امر شوی، خو د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو اعلان وښوده چې زلمی رسول د عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی په پرتله لږې رایې وګټلې او له دې دوو مخکښو کاندیدانو وروسته په دریم مقام کې راغی.
د ولسمشری کاندید زلمی رسول پرون د ولسمشری د انتخابات لبل کاندید عبدالله عبدالله څخه ملاتړ اعلان کړ. زلمی رسول ویل د انتخاباتي ټیم د ملي اولی او سیاسي ثبات لپاره له عبدالله سره یو ځای سوی دی. نوموړی چې په انتخاباتو کې له دوه مخکښو کاندیدانو عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی څخه وروسته پاتې سو، زیاته کړه دی او عبدالله غواړي په افغانستان کې سیاسي ثبات راسي او ټول خلک ځانونه پر راتلونکي حکومت کې شریک وبولي. د ورېد شپاړسمې په انتخاباتو کې یو ام نظر دا و چې ولسمشر حمید کرزی د زلمی رسول ملاتړ کوي. اوس یو پرسنه ده چې آیا د رسول او عبدالله په یو ځای کولو کې ښاغلی کرزی لاس تلوت کنه او بلدا چې کې انتخابات دویم پړاو ته لاړ سي نو د ولسمشر دریز به څه وي. پر دې مسایلو احمد تکل د دولت د ریاست لویان ایمل فیضی سره په مرکه کې خبرې کړې.
کوم اعلان چې ښاغلی زلمی رسول پرون وکړي چې ګواکې دوی به په انتخاباتو کې د ډاکټر عبدالله څخه حمایت کوي په انتخاباتو کې، دا تصمیم کاملا د خپل شخصي نظر او خپل شخصي فیصله ده. په دې اړه نه د جمهوري حامد کرزی سره خبرې شوي دي او نه هم مشوره ورسره شوې ده. موږ د انتخاباتو د لومړي پړاو څخه مخکې هم دا موضوع په ډاګه کړی و چې جمهوري حامد کرزی په انتخاباتو کې هیڅ کاندید نه لري. دا خبره سمه ده چې ښاغلی زلمی رسول په حکومت کې د جمهوري حامد کرزی سره د ملي امنیت مشاور په توګه او د بهرنیو چارو وزیر په توګه باندې ترسره کړي دي او رئیس جمهور ته نږدې پاتې شوی دی، خو دا په دې معنی نه ده چې دوی حتما د رئیس جمهور حمایت لري په انتخاباتو کې. نو په دې خاطر ښه میراث به د رئیس جمهور حامد کرزی دا وي چې د په وروستۍ دوره کې کوم انتخابات چې ترسره شوله یا ترسره کېږي دا ډېر ښه انتخابات وي، دا به ډېر ښه میراث وي جمهوري حامد کرزی.
په انتخاباتو کې په ځینو سیمو کې د ځینو دولتي چارواکو لخوا د درغلیو راپورونه هم ورکړل شول. اوس چې ښاغلی زلمی رسول له صحنې وتلی، دا امکان شته چې ولسمشر کرزی به د ډاکټر عبدالله عبدالله په پلوی یا پر خلاف او یا هم د ډاکټر اشرف غنی احمدزی پر خلاف یا پلوی کوم دریس خپل کړي؟
دلته تاسو خپل په سوال کې دوه موضوعات اشاره وکړئ، یو په انتخابات کې د درغلی او بل د رئیس جمهور د بې طرفۍ او یا د کم کاندید په طرفداري به ګوکه رئیس جمهور عمل کړی وي. په انتخاباتو کې یقینا درغلی سوي دي، خو څه چې مهم دی هغه دا دی چې تر هغه حد نه دی چې د انتخاباتو نتایج تر سوال لاندې راولي. دا یو موضوع. بل موضوع دا ده چې ما مخکې هم ویل او دا موضوع رئیس جمهوري په وار وارو د انتخاباتو د لومړي پړاو څخه مخکې هم کړی و چې جمهوري حامد کرزی په انتخاباتو کې هیڅ کاندید نه لري. دا خبر موږ مخکې هم کړی و او اوس هم په تاکید سره کوو چې جمهوري حامد کرزی په انتخاباتو کې کاندید نه لري او د هیڅ څخه حمایت نه کوي. دته چې موږ یو شفاف عادلانه انتخابات غواړو، داسې انتخابات غواړو چې په هغه کې د وطن خلک په انتخاباتو کې خپله سهم واخلي، لکه دوی چې په لومړي پړاو کې ثابته کړه چې دوی کولی شي خپل کاندید ته خپل رایه ورکړي.
اما ښاغلی فیضي، د خلکو اندېښنې او همداراز د رسنیو راپورونه وروسته له هغه زیات شول چې په ارګ کې هم مخکې له انتخاباتو او هم وروسته له انتخاباتو، مخکې له انتخاباتو د کندهار د قومونو په ګډون او له انتخاباتو وروسته د ولسمشرۍ د دوو مخکښو کاندیدانو او د انتخاباتو د دواړو کمیسیونونو د مشرانو په ګډون غونډې جوړې شوې. دا غونډې د څه لپاره جوړې دي که ولسمشر د انتخاباتو پر نتایجو اغیز نه غوښت؟
کومه غونډه چې تاسو اشاره وکړه، دا هغه غونډه ده چې د افغانستان د مختلفو سیمو سره د قومو مشران کابل ته راغلي وو. دوی غوښتي وو چې د رئیس جمهور سره وګوري. د دوی د غوښتنې پر اساس دغه جلسه وسوله یا د ملاقات وسو. په دې ناسته کې، په دې مجلس کې، جمهور رئیس حامد کرزي جلسې ته په خطاب کې یوازې دا وویل چې دوی نه غواړي چې ورور یې د یو کاندید په توګه د رئیس جمهوري خپلې کاندیداتورې ته ادامه ورکړي. اما په دې جلسه کې هیڅکله هم د خبر جمهور رئیس حامد کرزي ونه کړه چې دوی د چا په نفع کې د دې ورسته، یعنی د
اما عملا خو قیوم کرزی هغه مهال د زلمی رسول په ګټه تیر شو.
یقینا چې دا کار وسه او دا د شاغل قیوم کرزی خپل شخصي پریکړه یا شخصي تصمیمو د رئیس جمهور د سنه وښتي د خپل ورسته نه وښتي چې د چا په نفع په انتخاباتو کې تیر شي. دا د خپل شخصي تصمیمو د انتخاباتو د لومړي په ورسته کومې جلسې یا ملاقاتونه چې تر اوسه پورې سوي دي، بیا هم دا هغه ملاقاتونه و چې د خپل کاندید صاحبانو د غوښتنو په اساس سوي دي. دوی غوښتي چې رئیس جمهور سره وختن په وختن وګوري، انتخاباتي کمیسیونونو سره کښېني، خپل شکایتونه، خپل غوښتنې، خپل نظریات دوی سره مطرح کړي او په مقابل کې کمیسیونونه د رئیس جمهور حامد کرزي په حضور کې دوی ته خپل جوابونه وړاندې کړي. دا کار اوس په ډېر ښه توګه وسو.
اما ټول سوال په همدغه وروستۍ غونډه کې دی چې ځینې داسې اوازې شته چې ولسمشر حامد کرزی غواړي دوهمې دورې ته د انتخاباتو د تلو مخنیوي وکړي او یو ډول ائتلافي او د ملي مشارکت حکومت رامنځته کړي.
دغه اوازې کاملا بې اساس دي. اول خو باید موږ منتظر پاتې شو چې د انتخاباتو د لومړي پړاو نهایي نتایج اعلان شول. هر څه چې قانون وایي، قانون د عمل کېږي. موږ په ټولو دغه وروستیو دولتي او حکومتي ناستو کې څه امنیتي ناستې وي، څه غیر امنیتي ناستې وي، حکومت خپلې ټولې تیاری نیولې دي د انتخاباتو د دوام پړاو لپاره. په دغو وروستیو ناستو کې د کاندید صاحبانو سره جمهور رئیس حامد کرزی هیڅکله هم د ائتلافي حکومت یا د مشارکت ملي حکومت د رامنځته کېدو یا د انتخاباتو د دوام پړاو د نه ترسره کېدو موضوع هیڅکله هم د کاندیدانو سره نه ده مطرح کړی او نه هم د دوی څخه دا غوښتنه شوې ده. او د وطن حکومت په تمام معنا انتخاباتو دوام پړاو ته ټولې تیاری نیولې تر اوسه پورې.
د دولت د ریاست ویان ایمل فیضی و.
ازادي رادیو خبر اعلان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د ننګرهار په سرخرود ولسوالۍ کې د دولت ضد وسلوالو په وړاندې پوځي عملیات پیل سوي دي. د دې ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې تر دې مخکې هم پوځي عملیات سوي دي. شاه محمود شینواری په جلال آباد کې دی له نورو معلوماتو سره. شینواری صاحب، سهار مو په خیر. دغه پوځي عملیات کله پیل سوي دي او جزئیات یې څه دي؟
ډیر زیات مننه. تیر ورځ د افغان ګډ ځواکونو چې د ملي امنیت او ملي اردو، ملي پولیسو، نظامي پولیسو او سرحدي پولیسو په ګډه باندې د سرخود ولسوالۍ اړوند یو شمېر سیمو کې عملیات پیل کړي. د امنیت قومندانې د معلوماتو له مخې دوی وایي چې په دې عملیاتو کې نه تنه وسلوال طالبان او ذلیلي او تر اوسه پورې عملیات اوس هم روان دي. او په ورته وخت کې یو کورونا موټر چې تازه کې چاودېدونکي توکي بار وو، دی هم نیولې چې دغه موټر سره په تړاو باندې دوه تنه کسان یې هم نیولې دي. خو ورته وخت طالبان د امنیت قومندانې دغه راپور دی چې نهه تنه طالبان وژل شوي دي. هغوی وایي چې د دوی دوه ملګري وژل شوي دي او هغه هم په هوایي برید کې. اوس هم دغه عملیات د سرخول سوالۍ د کاکړک په دغه سیمو کې اوس هم روان دي.
البته د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دغو عملیاتو کې تر دې شبې پورې لس کسان وژل شوي چې په هغو کې د سرخرود لپاره د طالبانو لخوا نومول سوی ولسوال هم شامل دی. شنور صاحب، په سرخرود ولسوالۍ کې دغه عملیات په داسې حال کې پیلېږي چې د ناامنیو له کبله له نازیانو ولسوالۍ څخه ګڼې کورنۍ نورو سیمو ته کډه شوي دي. په ځینو نورو ولسوالیو کې هم ناامني زیاته شوې ده. د دغو ناامنیو د مخنیوي لپاره څه پلان سنجول شوی دی؟
او بالکل دین وړاندې د سیغار واچین په سیمو کې هم عملیات سره شو په دې سیمو کې په څه هم چول شي کو د سیمې خلک د امنیتي ځواکونو ته د نیوټو ګوته نیسي او وایي چې دوی هغه څه چې لازم دي عملیات سره سره کوي او یوازې راشي د یو ورځ لپاره کوڅې هم پاره کې وایي دلته چې امنیتي ځواکونه راستنېږي سیمه هماغه سره امنه پاتې کېږي نو دا ځلې خو امنیتي ځواکونه وایي دوی دا سره کوي چې د کومو سیمو کې عملیات شروع کړي دلته به کوڅې هم اچي او د عملیاتو لاسته راوړنه به ساتي خو د سیمې خلک په زیاترو سیمو کې چې عملیات سره شوي دي ولې وضعیت بیا هم خپل حالات راغلی دی خلک خوښ نه دي رسېنه
وموردل چې د ننګرهار په سرخرود ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل شوي دي. د کندهار د لسمې حوزې پولیسو یو 26 کلن ځوان زنده کړی او وژلی دی. د سیمې اوسیدونکو د احتجاج په توګه پرون ماښام د وژل شوي ځوان جسد امنیې قومندانۍ ته وروړی و. چارواکي وایي چې د پیښې په اړه به تحقیقات کوي. محمد صادق رښتینی به نور حال راکړي. رښتینی صاحب ساسې دې هم سهار په خیر. دغه اصلي کیسه څه ده؟
پانی صاحب تاسو اوریدم که صاحب لیکمرغه دا هو جلسوی دوار حضرت علی نمیسی ورکی دی چې د دشم د فورات په خپل کلی کې چې دا د معلومین چې مده یو بل ځوان سره د بیش خړه لري ورسته د نسیم یعوزی پولیس د پورو کلی د دشم د نظام سره دی دا ټولي البته حضرت علی خپلوان وایي چې کله دا به سهار به په حوزه کې د حضرت علي څخه وروسته د پولیسو ټولنې چې د دې رسول الله کې او د حضرت علي د حاجی تر لاسه کې د حضرت علي پلار تیر ورځ خبر اعلان کوو چې کله د حضرت علي د صدورې دي نو په بدلې کې څو او قرار کې معلومې دي چې د څو د حضرت علي خپلوانو د کلي خلکو د دمرې تیر ورځ د احتجاج په توګه کومه دانې تر اوري وو خبرې چې دا ورنکړه چې کومه دانې ته دنه نشي دوی د خبر اعلان تر په خبرو کې د عدالت رسنه کول او چې هغه کسان چې راحت باندې دوی وژلې دي باید سزا ووینې د کندهار د مقامات سره مو خبرې کړي دي خپله خو د لسمې حوزې امیر د مطبوعات سره خبرې نه کوي د مطبوعاتي دفتر سره چې موږ ارتباط نیولې دي وایي چې د ملي امنیت او د امنیت قومندانۍ لخوا خبرې وو
بلې دغه وژل شوي ځوان عکسونه د ازادي راډیو پر فیسبوک پاڼه هم خپره شوي دي. په دغه عکسونو کې هم ښکاري چې د په غاړه کې د زندۍ نښې لورا یا څرګندېږي. دغسې په نورو ولسوالیو کې هم خلک شکایتونه کوي چې پولیس بې له دې چې دغسې نیول شوي کسان محاکمو ته وسپاري یا له دوی څخه تحقیقات وسي خپله اقدام کوي. خلک څه ډول اقدامات غواړي له حکومت څخه په دې برخه کې؟
په مجموع کې په کندهار کې د ډېر وخت څخه د پولیسو پر کړنو باندې خلک انصاف کوي. په مجموع کې که په ښار کې خلک تلاشي ورکوي هم ځینې وخت پولیسو برخورد سم نه وي. دلته خلک اصلا د هغه مرکزونو کې چې پولیسو روزي غوښتنه یې دا ده چې پولیسو ته د دوی وظیفه او دنده او مسؤلیت وپېژني چې د پولیسو وظیفه دا ده چې خلکو ته اسانتیاوې برابرې کړي نه دا چې مشکلات وپېژني.
د ازادي رادیو خبريال محمد صادق رښتنی وو په کندهار کې د ټلیفون کرښه صفانه و معذرت مو اومني.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
او سم نوري اس نوري نړیوالو راسپړنه ته کتنه کوي.
د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو لمخکخ کاندید عبدالله څخه د هغه رقیب زلمی رسول ملاتړ وکړ. وال سټریټ جرنال رسپانې تر دې سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکلي د هغه کاندید د ملاتړ په خبرولو سره چې د انتخاباتو په لومړي دور کې درهم ځای نیولی عبدالله ځان قدرت ته نږدې کړ. د وال سټریټ جرنال په وینا له عبدالله څخه د رسول ملاتړ ښایي پر بل مخکخ کاندید اشرف غنی احمدزی هم په فشار راوړي چې له رقابت لاس واخلي او په دې توګه به د انتخاباتو د دوهم پړاو چې لګښت لري او ښایي خطرناک هم وي مخنیوی وکړي. خو ورځپاڼې د ښاغلي غنی د یوه ویان له قوله لیکلي چې وایي هغه د سیالۍ دوام ته متعهد دی. دغه ویان دغه راز ویلي چې د رسول د ډلې ټول غړي له عبدالله سره نه دي یوځای شوي. د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو مخکخ کاندید ائتلاف جوړوي. تر دې سرلیک لاندې نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه مطلب کې له عبدالله څخه د رسول د ملاتړ په اړه څرګندونې کړي او لیکي، دواړو کاندیدانو د انتخاباتو په لومړي دور کې په سلو کې شاوخوا 55 رایې ګټلې دي، خو د نیویارک ټایمز په وینا د دې هیڅ ضمانت نشته چې رایه ورکوونکي به په مخکنۍ بڼه دوهم ځل انتخاباتو کې رایه ورکړي. امریکایي لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې سی آی ای او د امریکا اردو له افغانستان د وتلو د پلان پر سر د نظر اختلاف لري. د امریکا د استخباراتو مرکزی اداره سی آی ای پر یو لړ پلانونو کار کوي چې په اساس په افغانستان کې د استخباراتي شبکو اډې بندوي او د روان کال تر دوبی پورې خپل پرسونل کابل ته انتقالوي. لاس انجلس ټایمز لیکي د امریکا د اردو چارواکي دې ته اندېښنه لري چې ممکن د سی آی ای دغه پلانونه اردو له هغو پټو استخباراتي معلوماتو بې برخې کړي چې د افغانستان د جګړې د دوام لپاره مهم دي. د ورځپاڼې په وینا سی آی ای دغه اقدام په داسې حال کې کوي چې په پام کې د زرګونو امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې شي. د نیویارک ډیلی نیوز ورځپاڼې لیکلي چې د امریکا جګړه په دسمبر میاشت کې په افغانستان کې پای ته رسیږي، خو جمهور رئیس اوباما تر اوسه پریکړه نه ده کړې چې څه شمېر امریکایي عسکر به په افغانستان کې پاتې شي. د ورځپاڼې په وینا له دیارلس کالو جنګ وروسته د امریکا او افغانستان دواړو خلک ستړي شوي او د ناوړو خبرونو له خپرېدو سره داسې تصور پیدا شوی چې په غالب ګمان د اوباما اداره به د جمهوري ریاست د دوهمې دورې له پای ته رسېدو سره په افغانستان کې د امریکا رول پای ته ورسوي. خو د نیویارک ډیلی نیوز په وینا دا به یوه ستره تېروتنه وي، داسې تېروتنه چې د امریکا امنیت ته به له دې سیمې د القاعده له لوري خطر متوجه کړي.
دو اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدل سي. اساسي او بشري حقوق دغه راز د ورکو ځنو پلټنه خطرغه مخ کې د افغانستان په اړه بل رپورت راخلو. د افغانستان د برېښنا شرکت له ترکمنستان څخه د 300 میگاواټ برېښنا د لېږدولو خبر ورکوي. د دې شرکت چارواکي وایي چې دا یو نوې پروژه ده او تر 2018 میلادي کال پورې به بشپړ شي. افغان کارپوه نوام خلک وایي حکومت باید د برېښنا د تولید د کورنیو بندونو ترمیم او جوړولو ته هڅې تیز کړي. تفصیل د خان محمد سین په رپورت کې.
د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې له ترکمنستان څخه افغانستان ته د 300 میگاواټو د برېښنا د لیکت پروژه یو نوی اقدام دی چې تړون په دې وروستیو کې د دواړو لورو د مربوطو څانګو د چارواکو ترمنځ لاسلیک شوی دی. د دې شرکت ویان وحید الله توحیدی لازادی رادیو سره په خبرو کې وویل اوس هم له ترکمنستان څخه افغانستان ته یو اندازه برېښنا لګیدي، خو کمیت یې زیات نه دی او یوازې په هرات، بلخ، کندوز او فاریاب ولایتونو کې ترې استفاده کیږي. خاغلی توحیدی وویل له ترکمنستان څخه نوې واردېدونکې برېښنا به د هیواد شاوخوا لسو لویو ښارونو ته ورسیږي.
دا نوې پروژه چې دا د 2018 پورې دا پروژه تکمیل کیږي. د دې قرارداد تړون شوی د ترکمنستان سره او د دې پیسې چې افغانستان سره مرسته کوي نړیوال بانک دی حدود 380 میلیون ډالر محدوده کړي او باقي منده 310 یا څه کم باندې چې نور لګښت راځي هغه به د افغانستان د برېښنا شرکت د فلاد سرمایې څخه وي.
خاغلی توحیدی وویل د دې برېښنا مزي به د فاریاب، جوزجان، بلخ او بغلان ولایتونو څخه تر کابل ورسیږي او له کابل څخه بیا لوګر، پکتیا او خوست ولایتونو ته وغځيږي. د دې شرکت د معلوماتو لمخې د دې مزي بل سانګه به د غزنی، زابل او کندهار ولایتونو ته هم ورسیږي. د افغانستان د اوبو برېښنا وزارت وایي چې اوس مهال د هیواد 90% برېښنا وارداتي ده چې له ترکمنستان، تاجکستان، ازبکستان او ایران څخه هیواد ته لیږدېږي. افغان کارپوهان وایي افغانستان د برېښنا د تولید ظرفیتونه لري او که زیربنای جوړ شي په هیواد کې به دومره برېښنا تولید شي چې حتی نورو هیوادونو ته به هم صادر شي. د کابل پوهنتون استاد تاج محمد اکبر وایي چې افغان حکومت په تیرو لسو کلونو کې ونه توانید چې د نړیوالې ټولنې له مرستو سره سره د زیربناو جوړولو ته لازمې هڅې وکړي.
موږ مثلا تقریبا په حدود 20000 میگاواټ برق خپل اوبونه موږ په اصطلاح لاس ته راوړی شو. زیاته برخه چې موږ مصرف کو 9000 میگاواټ برق موږ مصرفولی شو. نور په اصطلاح دغه برق صادراتي وي. مثال د کونړ سیند نه تقریبا د 1200 تر 1500 میگاواټ پورې برق هلته تولیدېدلی شي.
د اوبو برېښنا وزارت او د برېښنا شرکت د چارواکو د سرګندونو سره سره ځینې خلک وایي اوس هم د هیواد لویو ښارونو ته څیرمه پرتې داسې سیمې هم شته چې برېښنا نه لري. خلک دا هم وایي د سلما، کجکي، نغلو، سروبي او داسې نورو عمده بندونو زیاتې برخې فعالې نه دي او حکومت نه دی توانېدلی چې ترمیم یې کړي. خو د اوبو برېښنا وزارت او د برېښنا شرکت چارواکي وایي چې د برېښنا د بندونو جوړول ډېر وخت او ډېرو پیسو ته ضرورت لري. دوی وای د نوو بندونو د جوړولو سروې روانې، پلانونه ورته تنظیمیږي او د مالی منابعو د مندلو هڅې هم تیز شوې دي.
ستاسو ل پیغامونه نه
زه غلام ابي کونړ ولایت ماڼونګي ولسوالۍ څخه سره په اړیکه کې یم. په ماڼونګي ولسوالۍ کې د کندهار او بارګرني او د سندري سیمو کې حکومت لاسرسی نه لرو او ډېر نام نه وي. اوس موږ ډېر خوشحاله یو چې ملي اردو عسکر اوس په کندهار او بارګرني او په سندري سیمو کې امنیت راوستی دی. موږ ډېر خوشحاله یو. مننه د ازادي راډیو څخه چې زموږ پیغام نشر.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي راډیو درنو اوردونکو السلام علیکم. د اساسي او بشري حقوقو یو بلې خبرونه اوریدو ته مو زه محمد وای سمیم هرکلای کوم. په دې هله چې تر پای مو ملتیا وکړي. د دې ونې په خبرونه کې په ټولنه کې ناوړه دودونه او د خزو په ژوند باندې د هغوی په اغیز باندې خبرې کوو. زموږ سره په استدیو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د کابل سیمه ایز دفتر د خزو د حقوقو د پراختیا او ملاتړ څنګه مرستیاله اغلی مریم زرمتی را سره ملمه ده چې خبرونه ته خره غلاس ورته وایو. په پایله کې غواړم پښتم چې زموږ په ټولنه کې ناوړه دودونه کوم دي.
زه هم خپل ور سره خپل زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې د دې پروګرام درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. د تاسو پوښتنې په جواب کې باید ووایو چې افغانستان یو سنتي ټولنه ده او په سنتي ټولنه کې طبیعي ده چې مثبت او منفي دودونه شتون لري. ډېر مثبت دودونه مو په خپل ټولنه کې لرو. یعنی نسو کولای چې وګورو چې افغانستان یو فرهنګي سنتي ټولنه ده. سپېږې کې ټول سنتونه د ښځو د ژوند د پرمختګ معنی ګرځي. خو ځینې داسې دودونه هم شته چې اکثرا د دې سبب کېږي چې ښځې چې د ټولنې نیم قشر جوړوي او یا هم په زیاتو اوقاتو کې چې اوس افغانستان باندې یو تپل سوې جګړه منل سوې ده او په داسې حالاتو کې طبیعي ده چې د نارینه او نفوس په ټولنه کې شتون یې کم ده، یو فیصدي باندې ده. یو طبیعي اصل ده چې ځکه ځوانان په جنګ کې اکثریت له بینه ځي، نو طبیعي خبره دا ده چې د ښځو تعداد په دې ټولنه کې زیات ده. او کله چې دودونه منفي کېږي او یا هم د ښځو د ژوند پرمختګ معنی کېږي، دوی نسي کولای چې د ټولنې په پرمختګ کې خپل ونډه ادا کړي. دغه جمله نه کوم چې مثلا دودونه نام واخلو، کوم دودونه یې په ټولنه کې منفي دودونه دي او یا هم د ښځو په ژوند باندې منفي اغیز لري. دغه جمله چې ویل شي مثلا د جبر واده یا د ناخوښي واده ولور اخیستل په لورانو باندې، د ښځو د تعلیم مخنیوي یا ښځو ته د ژوند په مسایلو کې یا تصمیم ګیرو کې د حق نه ورکول مخکې له وخته ودونه، ځکه دا هغه مسایل دي چې اساسي او بنیادي مسایل دي د انسانانو په ژوند کې. دا مسله دا نه ده چې د نارینه ده او که د ښځه ده. بالاخره یوه کورنۍ د نارینه او د ښځې د مشروع یو ځای کېدو څخه جوړیږي او کله چې کورنۍ د ټولنې یو اساسي رکن ده او دا اساسي رکن په زور او جبر تشکیل سي، بالاخره موږ د څه پیامد انتظار باسو چې بالاخره په ټولنه کې به څه رقم انسانان ژوند وکړي او د غوښتنو به څه ډول وي. په ټولنه کې که چېرته موږ د ښځو لپاره د تحصیل او د تعلیم زمینه محدوده وو او بیا هم یو ته زمینه نامساعده وو، واقعیت موږ تاسو وینو چې موږ تاسو په افغاني ټولنه کې تقریبا اگر چې موږ تاسو کوم خاص غنل روسي احصایې اخیستل سوي چې موږ څومره کم سواد او یا هم بے سواد خلک لرو، خو د څه انګیرل کېږي چې تقریبا 80% خلق به زموږ په تاسو بي سواد یا په دې اتیاو کې به 80% خځوي. نو کله چې په یو ټولنه کې خځه بي سواد اسو، خځه چې د کورنۍ اساسي رکن جوړوي، مور ته خور ده او هغه د تعلیم نشټون سره مخامخ وي، اې موږ د توقع ساتل وسو د کورنۍ به یو ښه کورنۍ پرمختللې کورنۍ د تعلیم په لار باندې سوق کورنۍ وي. هیڅ کله هم د نوسو مناله ور سره مثلا نور بد دودونه زموږ په ټولنه کې دادي چې په جنو په خځو باندې ولور اخلو، هغه یې د ګلې پونوم یا د ولور پونوم یا د تویانه پونوم یا د شیرواها پونوم سپهاره منطقه کې هر ملت په خپل ځب باندې غته یو نمور کړی ده. الانګه شرعي مسایل د دې چې خزه په خپل واده کې صرف یو حق مهر حق لري او هغه حق مهر هم د میړه د مالی توان په اساس باندې ده. سلسله شرعي درهمونه شروع تر لای تنای پورې سلای تنای لا قید نه ده څومره ده. د مقابل نفر څومره توانایي مالی لري چې خزه ته یې ورکی، دا کولای شي چې خزه لپاره یو مالی پښتوانه وسی او هغه مال او یا هغه جنس لسی خزه د تملک ور وی وکول سیسی لغنه استفاده و کی هغه تجارت کی تنه استفاده و کی هغه خرڅ کی غروی کی کارت نه واخلی چاته توفه کی هبی کی وای هم ګونه تصرف سی دا ور لغنه مال نه و کی
درنه اوردونکو خبرونه دوام لري او سی ولاند بخفلرو
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وق در شری
په هنه
زوی مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو مون د خپل مشران سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو یو زر دو سو شپگ نوی منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
د دغه ناوړه دودونو موجودیت د ښځو پر ژوند څه اغیزې کوي
په یو پروسه کې روان غړو سم مثلا لړن مثال کې جبري واده په نظر کې ونیسو واده د نارینه او د ښځې شرعي عقده د ښځې او د نارینه شرعي عقده او دوی غوړي سلیغه چا سره دوی غوړي ژوند وکي او دا پیشنهاد هم کې د سیسې د نارینه لخوانه صورتونه سي هم د ښځې لخوانه صورتونه سي خو بد وختانه مو په ټولنه کې دا مسائل د کورونه یو ترمنستر سره کېږي د ځوانانو غوښتنې خواسته هیڅ اصلا په نظر کې نه نیول کېږي وخت د ځوانانو خواسته غوښتنې په نظر کې نه نیول کېږي د سیران اوسې د یو د جنریشن تفاوت تقریبا 15 شل کال تفاوتونه دوی سره لري غوښتنې خواستونه دید برهان انداز د هر څه سره متفاوت وي دوی نسې کولای چې ځوانان پیغه باریکوي باندې درک کوم څه ځوانان ضرورت ورته لري اگر چې هیڅ مور پلار نه غوړي چې خپل اولاد شر وغوړي خو بعضن داسې واقع کیږي چې حتمی دا نه چې هغه څه د مور پلار خوښوي هغه به د اولاد هم خوښوي کله چې ډیر باریک مسایل چې شریعت کې د ته اشاره شوی د سیاست په دغه وخت کې خڅ او میړه واده سره کوي کچرته خڅ لدینه ازیت وسی مثلا اته د میړه ظاهري چهره دې خو خنه وي دا کول شي چې خله درخواست ورته وکي او دا واده په فسخه کې مونته مو په ټولنه کې بدبختانه سده کار شتون نه لري او ناممکن ده کله چې دا ځوانان دوی په جبر واده سره یا د تفاهم په واده سره کوي او سره یو ځای کې یو کورنۍ تشکیلوي بدبختانه په ډیرو حالاتو کې د دوی ترمنځ تفاهم موجود نه وي عدم تفاهم یا تفاهم نشون یا د دوی نسی کولای یو بل سره درک کی په وخت مهاله کې بل اخر په کورونه کې له ابتدا نه وړ کړ کی چونه او وروسته مهاله کې بیا شدید توتريخواله سیاحت په وهالو ټکول او سوزول او لویدل او وزل باندې ختميږي لدی ټول سره ملګری وي او هغه عرفي اناناس مونږ لروسي کچرته دوی ودونه کوي بیا نور مونږ دومره محدودیتونه وزکوو سیاحت د دې اجازه نه ورکوو یعنی د کورونه یو صلاحيت او یا مداخله دومره زیاته وي چې دوی ته د اجازه نه ورکوو چې بل اخر دوی خپل ځوان وروس مهاله کوم دی خپل تصمیم ونیسی او یا وغوړی سره جلازی نو دلته بیا مسائل شرم او ننګ او عیب دی مسائل را منځ کیږي طبيب سپیکرونه کیسه یو خزونه رینس مشروعیت باندې سره یوځی کیږي ماشومان ون سره زیس ماشومان کلمه سره زی دا ماشومان په یو داسې کورونه کې سپیږی کې دوامدار خوشونت او تاریخواله موجوده رالویږي او کله چې په دوامدار خوشونت باندې دوی رالویږي په خپل په تربیتی سیستم دی افراد سپې کورونه کې زور کوي او بیا په وروس مهاله کې په ټوله ټولنه کې د افراد په خشن برخ سره موږ مخامخ کیږو په افغانستان کې خلک ولې ډیر زیات خشن دي ولې ډیر زیات داسې برخورد کوي چې هغه برخوردونه یې اکثرا انساني نه وي او یا هم عقده‌آمیز برخوردونه دي په ډیره دقیقه توګه کې و څرل سي بل اخر دا به موږ پیدا کوو چې په دې کورنۍ کې سده رالوي شوی دی یا په کورنۍ کې د مور او پلار روابط خنه دي یا له دې ماشوم سره د دوی روابط خنه دي او یا هم له دوی سره دا رقم برخورد شوی دی چې هغه برخوردونه نه انساني دي یا غیر انساني برخوردونه دي نو ځکه دوی په عقده‌ای شکل باندې برخورد کوي او دا بل اخر د خزو په ځوان باندې سم منفي اغیز لري د خزو په ځوان باندې منفي اغیز لري چې خزه خپل او هغه بشري حقوقونه نشي خدای پاک او ټولنه دوی ته ورکړي دي لکه تعلیم تحصیل د ځوان د ملګری انتخاب صحت د ماشومانو درلودل ټولنیز روابط کاری روابط د ښه کار ترلاسه کول دا ټول هغه حقوق دي چې بل اخر دی وي خزه په ټولنه کې پایمال کیږي او کله چې دا حقوق پایمال کیږي یعنی د یو بشر حق په ټولنه کې لباینه زی او هم پایمال ته نو طبيعي د صدای منفي اغیز دي چې موږ په ټولنه کې وینو
دغه دوه د مخنیوي لپاره څه باید وشي
یعنی دا هغه مسایل نه دي چې موږ تاسو فکر وکړو چې دا مسایل د حل لار نه لري هر مشکل چې کله خلق کیږي طبيعي ده چې د حل لار ورته شتون لري د دې مسایل لپاره د حل لار د دایسي اول هغه ټولنه کې قانون پلي سي ورسره د خلکو د پوهاوی ساتل یا د پوهاوی کچ لوړول لرسي او په دې کې د پوهاوی د کچ په لوړول کې خړ او عمده رول د ملا امامانو او د ټولنې متنفذینو ده ځکه د ټولنې متنفذین حق خلق دي د عام خلکو په اسانو باندې حکومت کوي د دوی وړه خبره ډیر ښه ځایګانی سي او ډیر خلک دته اڅوي سي او مخه عمل تر سره کوي د موږ ټولنه یو مذهبي او سنتي ټولنه ده او کله سي په یو منبر کې ملا وازو نصیحت وکي چې تاسو په خپل کورنوي کې څنګه را برخورد وکي د تاسو حق په میرمنو باندې څه دی او د ماشومان او د ښځو حق په تاسو باندې کوم حقونه لري یا څنګه کولای شي کورنۍ تفاهم تر ایجاد کړي زه فکر کوم چې دا ډیر زیات موثر او مفید رول لري بل داسې چې خلکو لپاره د تعلیم زمینه مساعده سي کله چې تعلیم زمینه مساعده سي خود په خود بل اخره آگاهی او شعور سطح لوړږي او خلک دا درکوي چې نه بل اخره پام دې شیوه باندې د مونږ ځوان کوو چې نارینه مو علایده یو قشر ګڼلایده او خځه مو علایده قشر ګڼلیدي او صرف دوی په کورونو کې سره یو ځای دی په کورونو کې دوی یو دی بل یو څه کوي او بل دوی هیڅ نو ارتباطات نه سره لري دا مسایل کله چې لوبین ولرسي او ټولنیز سطح باندې د نارینه او خځه روابط عادی روابط او انساني روابط دا مسایل لبینه زی خو په دې ډیرو زیات او هغه کې به د قانون پلي کېدل ډیر زیات او عمده رول ولري
ډیر زیات مننه کوم ودا
ډیر مننه تاسو
قدرمن اوردونکو له تاسو هم مننه کوم چې خبرونه مو تر پای ووردل تر بلې خبرونه مو الله مل شي
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو السلام علیکم په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریلی وسی د دې بیا متاسف ورک شوی عزیزان او دوستان لټو دغه د ورکو شو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم ګران اوریدونکو کته سم خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو د ټلیفون کړی د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راولې کوي او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي د نن ورځې په پروګرام کې لنې کمرغه داسې او ټلیفوني پیغام هم لرو چې یو ګران ورور موږ ته ټلیفون کړی دی او ویل دي چې له ازادي رادیو نه مننه کوي دا ځکه چې د ازادي رادیو په مرسته د ورور پیدا شوی دی د دې په څنګه داسې یو ټلیفوني پیغام هم لرو چې یو اوریدونکو ټلیفون کړی دی او ویل دي چې ډېر داسې کسان شته کوم چې خلک زوروي او بې ځایه ټلیفون نه ورته کوي د دې په څنګه داسې ټلیفوني پیغامونه هم لرو په کومو کې چې تاسو خپل برښوي عزیزان او دوستان لټوي نو ډېر به منځندو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره وورو کېدای شي چې کوم برښوي عزیز یا دوست مو پیدا شي تاسیزمو غږ له ازادي رادیو څخه اورئ په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیست ګرانو اوریدونکو د پروګرام په پیل کې به تاسو ته هغه دوا پیغامونه خپاره کړو حکومت چې دوه محترم ورونو ازادي رادیو ته ټلیفون کړی دی لمنګ څخه مننه کړی دی او موږ هم له دوه محترم ورونو څخه مننه کوو چې موږ ته ټلیفون کړی دی او ټلیفوني پیغامونه پریخري په دغه دوه ټلیفوني پیغامونه کې دا سره غلي دي چې یو ورور ویل دي چې د ازادي رادیو لاله نه د دوی ورک شوی عزیز پیدا شوی دی او له ازادي رادیو نه مننه کوي د بل ورور داسې ټلیفوني پیغام ده په کوم کې چې ویل دي چې ډیر داسې کسان شته چې د ازادي رادیو اوریدونکو کوم چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي زوروي او بي ځای ټلیفون نه ورته کوي نوګرانو دوستانو راځي چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو په بل پسې واورو
بل سلامونه نکلي او سجر د نیمه د ازادي رادیو او ټول کارکونکو غواما خصوصا به امان الله جان امرزته دا چې ستا پروګرام ازادي رادیو را پیل کړی دی د ورکو ځانو د لښتې پروګرام د دې خیو جان مننه ودلته یو نیم خلک ستدي چې د دې پروژې باندې چې د خلکو سره شول کی او ورکو پیدا کی د دې پروژې قانون باندې مارګ جوړوي څو عمر مخکې دته اجزا و چې نو څه ورکو بیا موږ د فار د خدای اعلان ورکی بیا د یو نفر خو چې هغه مونږ ته زنګ وهلی ول دغه نعمت الله نام یې چې دفاع ناکازي دي ستاسې کړي دي ما ورته وویل ما دپاره د خدای ټلیفون کړي ول ما به پېښور کښې ولیدي یا راځي چې دا سړی زه دپاره د خدای ورسره ځم کوم وخت هغه جلال آباد ته ورغلی وزه د کوناړ څه خبرې کوم نو د دې چې ورغلې هلته بس نشه ورکړله نو څهمفتي واسه تا نو هر څه دوسره هغه نیم اخستله نو زه وایم دوی دې داسې نه کوي دا خلک دې پرېږدي چې دوی خپل خصوصي ځان پیدا کړي داسې نه چې دغه خپرونه بیا د لاسه لاړ شي دوی دې د خدای رزق غواړي د بندګانو دې نه غواړي د دې رضیو ته مننه نور به وخت نه نیسم د خدای په امان.
السلام علیکم زه جنر ادم خان خبرې کوم د کونړ ولایت څخه د ازادي راډیو څخه ډېره مننه کوم چې زما یو ورور ورک شوی و او په ازادي راډیو کې ما ډېر څهونه پرې کړل او د پیغامونو څخه وروسته بس هغې ما ته چا معلومات راکړو چې زه پسې لاړم ما مې خپل ورور پیدا کړو زه د ازادي راډیو څخه ډېره مننه کوم ډېره شکریا ته ادا کوم چې زما ورور په پیدا شو او هغې سره یو چې د فتح خان په نوم باندې دی وایي د کندهار ولایت یم ګوره چېرې څوک خپلې بیا څوک خپلوان یې نو کولی شي ما ته په دې نمبر باندې تلیفون وکړي چې صفر اته اووه شپېته شپږ نوي درې سوه پنځه او بله شماره زما صفر نهه اویا شپږ پنځوس زره پنځه پنځوس کوي چې په دې نمبر باندې ما ته تلیفون وکړي زه د ازادي راډیو نه ډېره مننه کوم چې دا زمونږ دغه شان پیغامونه نشرئ او ما ته مې خپل ورور خدای پاک لاس باندې راکړو او دا اختر یې په ما باندې د خوشحالۍ اختر وګرځي زه د ازادي راډیو نه ډېره مننه کوم ډېر تشکر ته کوم چې زما ورور یې په لاس باندې راکړ او خصوصا امنیتي صاحب نه ډېره زیاته مننه کوم چې زما پیغامونه یې په وخت وخت باندې نشر کړي زمونږ کور ته د ټولې دواوې کړي خدای پاک دې ورته جنتونه په نصیب کړي. وسلام.
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پرېږدي 00 3 2 1 4 1 15. تاسو زموږ غږ ازادي رادیو څخه اوري په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواکاست وس قلم او کاغذ تیار کړی د ټلیفون شمیرې ولیکي دا ځکه چې وار وار رسید هغه ټلیفوني پیغامونه ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي دا پیغامونه به یو ځای سره واورو.
السلام علیکم زه را دې ترڅو ته سلام کوم دا د سلام یو ویګن د ننګرهار ولایت د پرځرګم د سلام په سره کې چې څنګه دې چې جمعې هم نشر کې زمای د تر زوی د ته غوښتنې په نوم دی درې تر دې چې تاسو هغه غره کې شوی نو په دې کې نو هغه د دې فون د ما هغه د دې د دې شنو راو نه ساري ته ولې شي چې تر یو نه هو او ته په دې مدري تر دې مړای یو دې ته کرارم چې تر یو نه هو او ته په دې مدري تر دې
ہلو سلام آزادی راجو کارکن کو ریگن تو سلام نہ اڑان جی کوما عبد الولید پکیا والا تھی دن کا ہی پہلا ہم دبئی کے مسافرش پہ سب آم زموں گی اور دوست پنم دیا جا اکرم خان ولاد گل محمد په پاکستان کې سلور کال کېږي نه دره کا سوای دا که چاته دې د پاکل معلومات نه به ربانی دی وکړي په دې نمبر دې تماس ونی سي 0 8 9 4 4 5 6 6 یو ار بیا 0 5 6 6 مانا نظر دی را دونه په مخه.
ہلو السلام علیکم جی مسجد کا بھائی کون مرزا زویم دا گلمات خان مسیم دو کافیسا مرزا خوی سے زوین خبر کون زما یا ورور دے دا امین اللہ فنامو دا تینز کالا کیوی چنا دا رکا شوائی دے کچی دا آواز خپلا فنی اکم آدیوار اولی نو پا دا جی مارا زنگو شپر آتا دو حاف دو شپر آتا پنجاو دو پنجاو سی سفر شماره یو ځل بیا تکرارم 0 7 7 2 0 پنجاو دو پنجاو سی سفر کچیر تا ما تا چا په دغه شماره زنګ و او معلومات را کړو نو زه به ورته $2000 ورکړم.
زه محمود قبول د هلمند د ولایت د باغران د ولسوالۍ اصلي سره د تلفون په کرښه یم. زما یو ورور دی په نامه نجیب الدین دی، دا 22 کاله کېږي چې موږ څخه نادره کړی. که څوک یو معلومات په لري یا دی خپله دا غږ اوري موږ ته په دغه شمېره زنګ ووي. په نامه نجیب الدین د عبدالصمد اکا زوی دی، ناجي نظر اکا په کرمسۍ دی. پر 9153508 بیا دا شماره تکراروم 0153508 و سلام که هر څوک 2000 افغانۍ شیرینی ورکوم. هر څوک په دغه معلومات لري یا دی خپل رغوري ګوټه دي په دې شمېره راغو.
زه اسحاق د زابل ولایت نظام مسانی څخه خبر کوم. زما یو ورور یا اسدالله خالد دی، په خالد باندې مشهور دی. د دوه کلو رئیس نظرات دی که چاته معلومات یا که دیاره معلومات مو سره شریکولی چې په دغه شماره دې مو سره زنګ وشي پر اویا 9 9 9 9 9 9.
بله سلامونه نیکلی او سکزیر دنمی د ازادي راډیو و ټولو کارکوونکو کوم، خصوصا به امان الله جان امیرزی ته دا چې ښایسته پروګرام ازادي راډیو راپیل کړی دی. د ورکشو ازدانو د لښې پروګرام د دې څخه یو جان مننه. خو دلته یو نیم خلک شته دي چې د دې پر ځای باندې چې د خلکو سره ښه وکړي یا ورکو پیدا کړي د دې پر زخمونو باندې مارګ جوړوي. څو عمر مخکې دلته یو اجزا وه چې یو لمسی ورکو بیا موږ دپاره د خدای اعلان ورکړي. بیا د یو نفر وو چې هغه موږ ته زنګ وهلی ول دغه نعمتالله نام یې چې دفاعي ناکازوی دي ساج کړي دي. ما ورته وویل ما دپاره د خدای ټلیفون کړي او ما به پېښور کې ولیدي راځي چې دا سړی زه دپاره د خدای ورسره ځمه. کوم وخت هغه جلال آباد ته واري و زه د کوټاړ څخه خبرې کوم. نو د دې چې ورغلی هلته بس نشه ورکړله نو څهنشي وه ساتان واخېست وسه هغه نیم واخېستله. نو زه وایم دوی دې داسې نه کوي دا خلک دي پرېږدي چې دوی خپل خوشي ځان پیدا کړي. داسې نه چې دغه خپرونه بیا د لاسه لاړ شي. دوی دې د خدای رزق غواړي، د بندګانو دې نه غواړي. ازادي راډیو ته څه مننه. نور به وخت نه نیسم. د خدای په امان.
السلام علیکم. زه سید محمد د هلمند ولایت د نوید ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو ورور د لال محمد په نامه ورک دی، د لاس 12 کال کېږي. د هلمند ولایت د نوید ولسوالۍ څخه ورک شوی دی. د لال محمد په نامه دی، د حضرت محمد زوی دی. چې سور سپین جګ ځوان دی، شنې سترګې دي. نو د لاس 12 کال کېږي چې ورک دی. د پلارونه حضرت محمد دی. زما یو ورور زما نوم سید محمد دی. دی د هلمند ولایت د نوید ولسوالۍ څخه ورک شوی دی. زه د هلمند ولایت د نوید ولسوالۍ څخه خبره کوم. نو هر مسلمان ګوټه کې پاتې موږ ته په دغه شماره باندې زنګ وي. هر چا سره چې اوسېږي، هر چا چې معلوم وي، یو چا ته معلوم وي، معنی هر څوک چې پېژني، معنی د چا سره ورسره یو ځای بندې یو څوک معلومات ولري یا د چا سره بزر پسو شوي په دغه شماره باندې موږ ته زنګ ووي. زه پر 8 0 4 8 9 8 5 وه یو ځلې بیا شماره تکراروم. 0 8 0 4 9 8 5 1 1.
میں سپی حضرت حمید زید ہلمند ولایت کے کرشکل سوالی تک پتا سکتا ہے پر مخاطب ہیں. میں یوروپ کے پیرم خان الدین نمی جے تنجل اس کا لمخ کی پہلن کی وسیرہ مصر ہے کہ لکن نمبر وہ ہو کے کہ لکن نمبر بدل سو دی مصطفی مصر ایک تماس نہ لری قدیر میں جا غوری بدل نمبر مصر تماس ہو نہیں سی 0 9 1 0 0 0.
نمور پر میدان پاتا گئی محمد محمد ہلمند ولایت محمد
بل السلام علیکم زبد الغنی محمد کو چای د پکتیا ولایت نتا سره په تماس کې زما یو تر نه درک ده نو می شه زپار ده فاګلی که هر چاته معلومات دي نو مو سره د اسلامي او انساني په حقوقي د مخه په دې شمیره تماسونه چې د تلیفون شمیره ده 0 1 5 0 3 3 9 9 که هر چاته په حق له معلومات دي زپار په حق له مطلب دي انار په نوم باندې وڅ چاته زندلې نو موږ ته اسلامي انساني په حقوقي د مخه دغه شمیره تماس راکی او پر ډبل جایزه دي هم لا سره راغلی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زنی از محمد جان د هلمند ولایت د ناوید ولسوالی اساس سره په تماس کې زما ورور د لال محمد په نامه دی. د لاس نور ښکاله کې چې د کوم نه درک شوی دی. هر مسلمان ورته د په حق معلومات لري یا د بن یا د مرګ یا د ژوند درک ده لري. زما سره دی په دغه شماره اړیکه ټینګه کی چې پر وځ پر و درې تلور و درې پنځه درې شماره زر بیا تکرارو چې پر وځ پر و درې تلور و درې پنځه درې. ان مسلمان ورکه د په حق مسلمان معلومات لري نو موږ دونه که افغاني جایزه ورکو که په ایران کې که په پاکستان کې که باندې که هر کوم معلومات لري نو موږ سره په هغه شماره اړیکه ټینګ خپل جایزه ترلاسه کړي. وسلام د ازادۍ راډیو ته خبرې ډېره مننه.
الو زه د واشر د ولسوالۍ د هلمند ولایت د لار د سیمې سره په تماس کې نو یو ورور وخت خان میر د اوس حال کې چې نادره کده نه مستر ورنه نه د ژوند نه درک ست د ځان باندې د خدای نظر کار مسید دی د تمامه دوراره دی د میراجان او روز خان او د ورور د اوس حال کې چې نادره کده یار چاته چې تماس تار چاته ملما سم سره په دلم ورور رنگ وي سفر و سفر سلور یو سفر سلور درې و یو یا شماره تکراروم 0 1 0 4 1 0 4 3 1 1 هر چا چې پیدا کوي 15000 افغانۍ نام ورکوم.
سلامونه احترامات مومنه ازادي رادیو کارکون کو اوریدونکو ته. زما یو ماما دی فضل محمد نیمی جمله فضل محمد اخوان پکنده کې نظر کې سوې دي نو که تاسو ته چیر معلومات وي ما سره په دا نمبر باندې اړیکه ونیسي ډیر مهرباني به وي 0 1 5 5 2 8 7 نمبر یو ځلې بیا 0 1 5 5 2 8 7 ډیر مننه. زما نوم ذاکر خان دی په غړ کولې ورګي کې زموږ کور دی کندهار. ډیر مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه دا برګر کډیفیل درینه خیزر خان اور فماجر خبرې کوم. زماره ترز و ورچېره پروس کال روزه کې او سرزمین خان نیمه ولد مادارب خان کچا تر دو معلوماتي او یی لیدلې پروس کال روزه کې رکور به درک شوې ده. نو 0315 1 27 340 په دې باندې دی اطلاع وکي انام بولور کو. سلام علیکم.
الو السلام علیکم. زاج محمد میوند ولسوالی د کښنه خو د بازار څخه خبره کوم. زما زی په احمد می دا کی د کور څه وته نه دمر نه ځل شو د معلومات ته کار څه معلومات لري و د شمیر ته جزا کوي چې پروا بیا یو پنځو څلور پنځو څه پر نه پنځو په لغمان کې چې هغه چې دی وای دی وای د ملي وردو مشر یې زما هغه ته دا پیغام دی چې دی زما ځا غوري چې دی وای دا غالي زما سره دی او د ټلیفون بند کی په تورخم کې په 15000 کال لري ته ویوړل دي د داس کسان په کول مکو چې هر سړی خپل د ورود یا ستای سره یا خپل زوی ستای سره خبره تینه ونه کې زه د شنه خوده څخه تللی یم او تورخم ته پېښوره پورې تلم.
د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام هم دومره و. په دې لړ کې په دغه پروګرام کې مو کوم ورکوښو عزیز یا دوست پیدا شوی وي که نه وي خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د مازدیګر تر 2 بجو پورې خپرونې لري.